امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې ښځو ته به په دولتي ادارو کې وظیفې ورکړي مګر د لیاقت په اساس. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سعودي عربستان ته تللی دی چې د خلیج د هیوادونو سره د ایران د اتومي پروګرام په حکله وغږیږي، او د روسیې د حکومت مخالفانو ویلي دي چې په اوکراین کې به د روسیې د پوځ د مداخلې په حکله اسناد او شواهد خپاره کړي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي د نن شپې په خبرونه کې پر راپورټونو علاوه د آشنا ټیک پروګرام لرو. د چاپیریال د ساتنې په برخه کې لوړ زده کړې او په دغه برخه کې ساينسي څېړنې څنګه کیږي په دې حقله په دغه پروګرام کې بس شوه دی، خو دا پروګرام د وخت سره شوه دی تاسو سره رسن نشو غږیده. اوس زیبا خانم او سید سلیمان شاپاچا د دې ساعت خبرونه وایي.
جمهور رئیس اشرف غنی وای چې خوځو ته په دولتي ادارو کې وظیفه ورکي مګر د هغوی د لیاقت او وړتیا په اساس. په مقلل کابل نه زمنګ د خبريالې بهارت صابر رپورټ تا.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی چې د مارچ اتمې د خوځو د نړیواله ورځې په منځغونډه کې خبري کولې، ژمنه سپاري چې افغانو میرمنو ته به په سیاسي او ټولنیز ډګر کې د مشارکت لارې هوارې کړي او میرمنې به وکړي شي د خپل وړتیا او پر اساس په حکومتي لوړ پوستونو کې کار وکړي. خو له دې سره سره ولسمشر وایي افغانو میرمنو له بایدن نه دي چې د لویدیځ نړۍ پر ارزښتونو ټینګار وکړي.
جامعه ما در تضاد با ارزش های بین المللی نیست، اما اگر ارزش های بین المللی را
خاغلی اشرف غنی ویل چې د بهرنیو چارو وزارت ته امر کړی دی چې ټولو هغو مامورانو او منصبینو لیست ورته ورکړي چې یا په شخصي ارتباط او یا د خپل کورنۍ اړیکو په حساب په دولتي دندو ګمارل شوی دی.
د مارچ د اتمې د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت نن په کابل کې په لسکونو نارینه وو د اعتراض په ډول چادرګانې په سر کړې وي او د کابل د پولیسو سرخنه د بشري حقوقو د کمیسیون تر دفتره پورې مارش وکړ. دغه کسان چې د مدني ټولنو غړي وو د خزو خلاف د تشدد سره مخالفت ښودلې دي. دغو مبارزینو ویل چې د دې حرکت نه هدف د چادري د اغوستلو سره مخالفت یا کرکه نه ده، بلکې د خزو د حقوقو ملاتړ دی. د مدني ټولنې یو مبارز احمد جاوید داسې وویل:
هدف د برنامه موږ دی چې یو همدردي ده چې ښځو پر وکړو چې دا موږ چې د چادر په سر کې ده اوس مې د چې زړه مې ډېر تنګېږي، هېڅ خوشحالي احساس نه کوي.
د غزوانانو د بشري حقوقو د کمیسیون نه وغوښتل چې د ښځو په ضد د تشدد په خلاف مبارزه وکړي.
د ایران دولتي مطبوعاتو د پنځم به پورز ریپورت ورکړل یو ایرانی ډیپلوماټ چې په 2013 میلادي کال کې د جولای په میاشت کې په یمن کې تختول شو، به تا په سنا کې خپل کوټا راستون شوی دی. د ایرنا خبري اژانس د عربو او افریقایي چارو لپاره د ایران د خارجي چارو د وزیر زمرستيال حسین امیر عبد اللهیان قول ویل چې د ایران د استخباراتو یو ځانګړي ډلې ایرانی ډیپلوماټ د نوموړي په معنا د یمن په یوې خطرناکې سیمې کې د پیچلو او سختو عملیاتونو وروسته آزاد کړ. په تیرو څو کلونو کې په یمن کې په ایرانی ډیپلوماټانو باندې څو ځلې حمله شوې دي. د عربستان په ټاپو وزمه کې د القاعده څنګ په یمن کې زیات خپل فعالیت زیات کړی دی او پروس کال په ډسمبر کې په سنا کې د ایران د سفیر په کور باندې مرګانه حمله وکړله. سفیر د حملې په وخت په کور کې نو موجود. القاعده پروس کال په جنوري کې په سنا کې یو ایرانی ډیپلومات علی اصغر استد هم وژلې و.
د امریکا خارجه وزیر جان کیری چې دا وخت په سعودي عربستان کې د خلیج د همکارۍ د سازمان د مشرانو سره ګوري او کوشش کوي چې د ایران د اتمی پروګرام په حق له چې په جنیو کې کومه خبرې روانې دي د خلیج د همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو اندېښنې رفع کړي. جان کیری په جنیو کې د ایران له خارجه وزیر جواد ظریف سره د درې ورځو مذاکراتو په پای کې د چهارشنبې په ورځ ناوخته د سعودي عربستان پایتخت ریاض ته ورسېده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
دا خبرونه تاسو د واشنگتن نوري د سوری د رژیم وسلوالو مخالفانو د چهارشنبه پر ورځ په شمالي ښار حلب کې د سوری د استخبارات ودانۍ د یو ډیر قوي بم په وسیله چې د تونل لاندې ایښی غورځولې ده. په اروپا کې د زلزلې د سنجولو ماهرانو ویل چې چاودنه دومره قوي وه چې د زلزلې په شان ټکانونه پیدا کړه. په دغه ودانۍ کې د سوری د هوایي قواوو استخباراتو دفترونه لرل. په حلب کې د سوری د رژیم د قواو او مخالفانو ترمنځ د وخت سختې جګړې روانې دي او د لبنان د حزب الله شیعهګان هم له حکومتي قواو سره ملګري شوي دي. په سوریه کې د بشري حقوقو څارنې مؤسسه د عیني شاهدانو له قوله وایي چې د استخباراتو شل غړي په چاودنه کې وژل شو.
د امریکا په پخوانی خارجه وزیر هیلری کلینټن باندې لدې عمله انتقادونه زیات شوې دي چې د خپل وزارت په وخت کې د خپل شخصي ایمیل نه په دولتي کارونو کې استفاده کوله. هیلری کلینټن ویلي دي چې د امریکا د خارجه وزارت نه غوښتي دي چې د دې ایمیلونه خپاره کاندي. نو وړي د چهارشنبه په ورځ ناوخته په خپل ټوټر کې په یو لن پیغام کې ولیکل، غواړم چې ټول خلک زما ایمیلونه وګوري او له همدې عمله د خارجه وزارت نه وغوښتل چې خپاره یې کړي. هغه ویلي دي چې خارجه وزارت ورته ویلي دي چې د ارزیابۍ نه وروسته به ایمیلونه خپاره کړي. د امریکا د خارجه وزارت نطاق میری هارف خبریالانو ته وویل چې خارجه وزارت به اول د هیلری کلینټن ټول ایمیلونه په غور وسیړي او بیا به د رسمي مقرراتو سره سم د خبرولو په حق له اقدام وکړي. د نیویارک ټایمز رسمي رپورت ورکړی وو چې میرمن کلینټن د امریکا د خارجه وزارت په وخت کې د خپل شخصي ایمیل د آدرس نه د رسمي پیغامونو د لیږلو لپاره استفاده کوله چې دغه کار د امریکا د فدرالي حکومت د هغو مقرراتو سره مغایرت لري چې وایي ټول رسمي پیغامونه باید ثبت شي.
د روسیې د حکومت د سیاسي مخالفانو یو ډلوي هغوی به هغه اسناد او شواهد خپاره کړي چې په یوکرین کې ورنه د روسیې د پوځ مستقیمه مداخله را څرګندېږي. دغه اسناد د روسیې د حکومت یو مخالف مشر بوریس نیمتسوف را جمع کړي او نوموړی د فروری په 8 په مسکو کې نامعلوم وسلوالو وشته او مړی کړ.
په جنوبی کوریا کې د امریکا سفیر چې په یوې حمله کې سخت زخمی شوی و نن د پنځشنبه په ورځ ویلي دي چې صحت یې ښه ده. د امریکا سفیر د جنوبی کوریا په پایتخت سیول کې پرون یو کوریایي سړی په چاقو په مخ او لاس سوځلی وه او سخت زخمی کړ. سفیر مارک لیپرد چې له حمله نه وروسته روغتون ته ورسول شو نن په خپل ټوټر کې لیکلی دي چې دای او د کورنۍ غړي د ټولو هغو خلکو مننه کوي چې د همدردی او ملاتړ پیغامونه ورته لیږلي دي. عیني شاهدانو ویل چې 55 کلن کیم کینګ جونګ د امریکا په سفیر باندې په داسې حال کې حمله وکړه چې سفیر د یو شمیر کوریایانو سره سبنره کاوه. حمله کوونکو ویلي دي چې د شمالي کوریا او جنوبي کوریا یو والی غواړي او په جنوبي کوریا کې د امریکایي قواو موجودیت په دغه لار کې یو غټ خند دی. امریکا په جنوبی کوریا کې دا وخت 28 زره عسكر لري او وايي مقصد دا دی چې په جنوبی کوریا باندې د شمالي کوریا د احتمالي حمله مخاوني ولې شي.
که څه هم چې تیر هفته په ټول امریکا کې د هغو کارګرانو شمیر لوړ شو چې خپل دندونه رخصت شوی دي، د امریکا د کار وزارت وایي چې امریکایي مارکیټونه اوس هم دومره زیات کمزوري نه دي. یو تازه رپورت چې د امریکا د کار وزارت د پنځشنبه په ورځ خپور کړی دی پکې ویل شوی چې تیر هفته 2000 کسانو چې خپل دندې له لاسه ورکړې وې د بیروزګارانو دفتر ته د مرستې لپاره مراجعه کړې وه. دا رپورت وایي چې دا وخت په ټول امریکا کې 3,60,000 کسان بیکاره او بیروزګاره ناست دي.
د جوهر زرنایف په نوم د یو یویشکلن ځوان محاکمه نن د پنځشنبه په ورځ د باستن د ښار په فدرالي محکمه کې بیا پیل کیږي. په جوهر زرنایف باندې تور لګیدلی دی چې په 2013 کال کې د امریکا د باستن په ښار کې د منډو وهلو د مسابقې په دوران کې د خپل مشر ورور سره یو ځای حمله وکړه او بمونه وچول. د زرنایف مدافع وکیل جوری کلارک ملزم ته ګوته ونیوله او قاضي ته وویل چې په خپل هم د دغه جرم کړی وو. که جرم ثابت شو نو امکان لري چې زرنایف د مرګ په سزا محکوم شي. په باستن کې د بمونو په چاودنه کې 230 کسان زخمی شوي وو او ډیر کسان نور مړه شوي دي. مدافع وکیل ټوله پړه د زرنایف په مشر رور وغورځوله او کوشش یې وکړ چې د اعدام د سزا نه یې وژغوري.
او د لایبیریا چارواکي وایي چې د ایبولا د ساري ناروغۍ وروستۍ ناروغه له روغتون نه خارج شوې ده او بله کومه نوې پیښه نه ده ثبت شوې. د پنځشنبه په ورځ د لایبیریا په پایتخت منروویا کې د پیټریس یارډولو په نوم یوه ناروغه د ایبولا له کلینیک نه چې چین جوړ کړی دی خارج شوه. هغه د ای پی خبري اژانس ته وویل داسې احساس کوي چې د ځمکې په سر د هغې نه بله کومه خوشنصیبه ښځه نشته. له بلې خوا په ګاونډیو ملکونو اسرائیلون کې 150 او په ګینی کې یو اتیا نوې پیښې ثبت شوي دي. د روغتیا نړیوال